قبل كده ما بشين دوی بچې سوی السلام علیکم دوستانو د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دراتلونکي دوه ساعتونه د ازادي په څپو کې خبرونه ته ځانګړې سوي دي چې ورسته به زما همکاران درته وړاندې کړي خو په سر کې د دې مهال تر دې مهال د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه زه فریبا سایر درته وایم په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د افغان حکومت اجرایي رئیس له توریزم څخه د زیانمن شوو هیوادونو وغوښتل چې له یو بل سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو او همغږۍ سره د دغې پدیدې په وړاندې هڅې ګړندې کړي. ټاکل شوی د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی نن اسلام آباد ته ولاړ سي څو د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لورې د راکټي بریدونو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلي وایي متحده ایالات له شمالي کوریا سره جګړه نه غواړي. د خبرونو تفصیل د افغان حکومت اجرایي رئیس له تروریزم څخه د زیانمن شوو هیوادونو وغوښتل چې له یو بل سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو او همغږي کولو سره د دغې پدیدې په وړاندې هڅې ګړندې کړي. عبدالله عبدالله د مشرانو په هغې غونډې کې چې په نوې ډیلي کې نن د هندوستان ټایمز په کوربتوب جوړه سوې وه ویلي چې د افغانستان پیغام واضح دی او هغه دا چې د ښه او بد تروریزم ترمنځ توپیر او یا د حکومتونو لخوا د تاوتریخوالي د ملاتړ موضوع له پامه غورځول به ناسمې پایلې ولري. ټاکل شوی اجرایي رئیس د جمعې پرس د شانګهای د همکارۍ د سازمان په شپږم سرمشیزه کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړ سي. تکل سوی د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی نن اسلام آباد ته ولاړ سي څو د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لورې د راکټي بریدونو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
نن د دفاع وزارت د ستر درسیز رئیس بیارکان جنرال سیبی ساری د یو هیئت پر راس کې پاکستان ته ځي. اول ته د خپل پاکستانی همتا سره د مجلسه لري د دې په خاطر باندې چې د خط ای خواته هغوی انداختونه کوي د هغې په هکله ورسره خبرې کوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هم د یوې لمې په خبرولو سره دغه سفر تایید کړی و. په کاپیسا کې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې دوه ملکي وګړي وژل سوي دي. ټاکل شوی د دغو کسانو خپلوان په کاپیسا کې لارو کوڅو ته راووزي او اعتراضونه وکړي. د کاپیسا ولایت د لومړی حصه کوهستان ولسوال عبدالفتاح شفیق ازادي راډیو ته ویلي چې دغه عملیات تېره شپه ناوخته سوي دي چې له وسلوالو مخالفینو سره د نښتو پر مهال ملکي وګړي ووژل سول. ښاغلی شفیق وایي په دې عملیاتو کې په یوه کور کې چاودنه سوې ده. د کاپیسا د چارواکو په خبره د دوهم ځل دی د روان کال په اوږدو کې ملکی اوسیدونکي د حکومت او وسله والو مخالفینو ترمنځ نشته کې قرباني ورکوي. د وتر د مال د افغانستان مهم خبرونه وسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو. سموږ خلا ازادي رادیو اوري. د پاکستان د استخباراتو چارواکي ازادي رادیو ته ویلي چې یوې امریکایي بی پیلوټ الوتکې د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په قبایلي سیمه کې د یاغیانو یو مرکز په نښه کړی او درې تنه یې وژلي دي. دا په کورم ایجنسي کې د حقاني شبکې د یو قومندان عبدالرشید پورې اړوند مرکز و چې نن په نښه سوی دی. پاکستاني چارواکي وایي معلومه نه ده چې په خپله قومندان رشید هم په وژل سوي کې و که څنګه. تر اوسه د پاکستان حکومت رسما په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم وسله والو یاغیانو په دې اړه تبصره کړې ده. پاکستان په خپله خاوره کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې له بریدونو سره مخالفت کوي او وایي دا د دوی پر خاوره تیری دی او دا کوي چې په دغو سیمو کې د یاغیانو پناه ځایونه له منځه وړي دي. ایران د چهارشنبه پر ورځ خپل هوایي قلمرو څخه هغې الوتکې ته د وتلو امر وکړ چې د بلغاریا صدر اعظم پکښې سپور و. دغې پېښې صوفیا اړ کړه چې تهران ته خپل اعتراض وړاندې کړي. تهران وروسته وویل چې دغه پېښه د تخنیکي ستونزې له امله رامنځته سوې وه. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل چې دغې الوتکې د سه شنبې پر ورځ سعودي عربستان ته په لاره د ایران له هوایي قلمروه د تېرېدو ټول شرایط پوره کړي او اجازه یې اخیستې وې، خو کله چې د ایران هوایي قلمرو ته داخله سوه ایراني چارواکو خو غوښتل چې له قلمرو یې ووزي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزیر هم په هغه پلاوي کې و چې په دې الوتکه کې سعودي عربستان ته تله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وایي متحده ایالات له شمالي کوریا سره جګړه نه غواړي، خو خبرداری ورکوي چې رژیم به یې کاملا له منځه ولاړ سي که د جګړې لور ته خپلو پرونکو اقداماتو ته دوام ورکړي. نیکی هیلی دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بیړنۍ غونډې مخکې وکړې او ویې ویل د شمالي کوریا د وروستۍ توغندي ازموینه چې ادعا کوي د امریکا تر خاورې پورې رسېدلی سي، د دې عاجل اړتیا په ډاګه کوي چې ټول هیوادونه له پیونګیانګ سره اړیکې پرې کړي. دغه ورځ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د چهارشنبې په ورځ د اج ساحل په پلازمینه ابیجان کې له یوې فرانسوي رسنۍ سره په مرکه کې په دې اړه ویلي:
د یوې زیوار
بیا په کلکه د توغندي پرونی ازموینه غندم. اوس موږ ته پکار ده چې پر شمالي کوریا بندیزونه پراخ کړو. کله چې پر شمالي کوریا د تر ټولو سختو او اغېزمنو بندیزونو د لګولو مسله مطرح کېږي، زه په تېره بیا تر ډېره په چین او روسیه حساب کوم. خو چین او روسیه چې د امنیت شورا دایمي غړي دي، د ملګرو ملتونو په غونډه کې له دواړو لورو شمالي کوریا او متحده ایالاتونو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي. او په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف تورن کړ چې په دې هیواد کې له داعش څخه په نیول سوو سیمو کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي، د سیمه ییزو حکومتي ادارو په جوړولو سره د دې هیواد د ویشلو هڅه کوي. د روسیې انټرفاکس او ریا خبري ایجنسونو د واسیلی نیبینزیا له قبل ویلي چې هغه د څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا په غونډه کې کړې دي او شکایت یې کړی چې د کوردانو او عرب ملیشو څخه جوړ ائتلاف چې په وروستیو کې رقال اسلامي دولت ډلې یا داعش آزاد کړه، پر دې خبرې کوي چې د سوریې د حکومت له شکلولو پرته حکومتي ادارې جوړې او اقتصادي چارې احیا کړي. د خبرو
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. این بار ما و همکارم آقای رضوان مراد در خدمت شما هستیم. موضوع بحث ما جنگ های نیابتی است. البته منظور ما زیادتر دهی همی سبب از این که موضوع را انتخاب کردیم صحبت های محترم آقای محقق در تهران سبب شد. اما تو نیست آقای رضوان مراد؟
بله نظر صاحب، زه هم ملمنو توریدونکو ته د سلامونو پوړاندې کول سره وایم چې د موضوع په دې ورسېو کې نه واځي د سیاسینو عامو خلکو لپاره اندېښنې پیدا کړي، ولکه څنګه چې موږ تاسو تخنیکی همکار امان الله مرزي صاحب ویلي چې فیسبوک صفحه زمونږ د راډیو آزادۍ وبپاڼه ډکه ده او د خلکو کافي اندېښنې دي په دې اړه.
بله، این موضوع را با مهمانای محترم ما، مهمانای بسیار عزیز ما محترم پوهان صاحب ودیر صافی، محترم ماهای خالد پشتون عضو لسی جرگه صحبت میکنیم. ایشان هم در هر دویشان در استودیو تشریف آوردن، بر ایشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن کوشش مینماییم که در قسمت اول با دکتر میر محمد امین فرنگ، رئیس نهاد خدمتگزاران کابل هم ارتباط برقرار شود. خب مهمان های محترم خوش آمدید پوهان صاحب.
تشکر بسیار زیاد آقای نظر بر شما هم و رضوان مراد صاحب و همه کارکنان شما ایجا بوجا و به هموطنان خود احترامات عرض میکنیم و ما در خدمت حاضر هستیم.
زه هم په خپل نوبت سره تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته ټولو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم او ستاسو نه مننه کوم چې موږ ته مو دعوت راکړی.
تشکر. خب پوهان صاحب محترم آقای صافی، این موضوع را یک کمه که با احتیاط از نظر بگذارانیم، فایده این نوع بیانات، نقصش و این نوع محرکت های سیاسی چی پیامت های با خود خواهد داشت، چی اضرار خواهد داشت، چی مفاد خواهد داشت؟ از او خاطر به عنوان مقدمه سخن اول از شما صاحب.
تشکر آقای نظر. در این مورد اظهارات آقای محقق در تهران ما تو باز برسانم که نه تنها آقای محقق بلکه تمام اتباع افغانستان هر یکی در هر مقام که باشه، خاصتا که در مقامات رهبری عالی رتبه دولت قرار داشته باشن، که اونا هم به اساس قانون اساسی کشور و هم به اساس لایحه وظایف خودشان و روحیه عمومی افغانی و وطن پرستی و وطن دوست داشتن، مردم خود دوست داشتن و اینا را از وفات نگاه کردن و خدمت کردن برای مصالح اولیای کشور خود، اینا مکلف هستند که نه در داخل نه در خارج خلاف مصالح ملی، خلاف منافع ملی و خلاف روحیه مردم خود و آبادی و آینده وطن خود اینا حرفای بزنن که او با ضرر کشور تمام میشه، با ضرر پیشرفت، با ضرر سیاست، با ضرر امنیت و انواع اضرار از اون متوجه باشه، خصوصا که در او مرگ اتباع کشور ما نهفته باشه. شما ببینین که کشورهای پیشرفته جهان که یک عسکرشان نابود میشه، یک نفرشان در یک مکتب کشته میشه و نابود میشه، اینا آسمان و زمین یکی میسازن تا در 24 ساعت دشمن پیدا کنن و به دست باکمه بسپارن و از بین ببرنش. اما ما میریم دعوت میشیم به حیث زعمای کشور خود و در اوجا از تمام مزایا و حقوق و امتیازات هم به نام وطن خود افغانستان که در اوجا موقف داریم او را صاحب میشیم و که میشینیم باز حرف میزنیم گپ از دان ما میبرایه که او نه تنها به سود وطن نیست بلکه آیندهش هم دچار مشکلات میسازه. یعنی با همی حرفا که تشکر شوه از فرستادن افغان ها در کشتن داعش در سوریه یا در هر جای دیگه و از مقامات ایران هم از این خدمتشان به افغانها و به مذهب تشکر بکنه و کسایی که جنگ میکنن و اونا امارت و خلافت اسلامی را در تمام دنیا و منطقه اعلان میکنن، اونا را قدر تشدید میسازن و متوجه افغانستان میسازن که در اینجا هر کسی از اونمو مذهب و حتی کل ملت در اینجا خو اتونیست که یک مذهب ده یک جای زندگی میکنه دیگه در دیگه جای. در افغانستان تمام ملت واحد است، مردم واحد در هر جای مشترک زندگی میکنن. این که قصرهای عالی رتبه ها جداست او معنا نداره، اما ملت یک ملت است، به کل ملتی صدمه میرسانه، به امنیتی صدمه میرسانه و به حیثیت افغانستان صدمه رسانه.
دیر ازیاد تمنان استاز پشتون سیب اکثر وقت پده افغانستان که چکلم ده داعش ده فعالیتونو خبره کیدله نو یو خوشبینی داوه چې خدای وکړي تر اوسه پورې هغه خوشبینی پر ځای وي چې داعش په افغانستان کې بستر نه لري، یعنی هلته د عربانو او د ایران ترمنځ په منځني ختیځ کې مشکلات، بیا د داعش او د ایران ترمنځ لانجې چې د سنی او د شیعه موضوع پکې منځته شته ده. آیا د محقق صاحب دغسې څرګندونه د بستر په ځای پوره یو 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 سترنجه یا قالینه غوړول نه دی په افغانستان کې دی دغه دواړو خواو ته د داعش او ایران لانجو ته؟
پسل کسل موږ ټول هم په دغه عقیده یو چې کوم حرکت چې شاغلی محقق صاحب په ایران کې کړی دی او هلته ځینې افغانان ستایل دي چې دوی په سوریه، یمن، عراق کې جنگیږي، البته د داعش په مقابل کې، او د ظاهرا دا وویل چې ما خو داعش غندلی دی خو په کتیو څلور کس افغانان چې هلته جنگیږي د هغوی کړنې مې هم ستایل دي. حال دا چې داعش په افغانستان کې که څه هم په ضعیف حالت کې جنگیږي لکه تاسو چې وویل، په افغانستان کې داعش واقعا ځای نه لري، خو بیا هم عمومي ذهنیت په افغانستان کې داسې دی لکه مخکې چې استاد ورته وویل فرمایل چې موږ یو واحد ملت یو. وخت چې ته داسې یو ذهنیت په وجود راولې چې زما افغان جی په خارجي ملکو کې د داعش په مقابل جنگیږي او زما په داخل کې داعش موجود دی او ورسره برحاله جنگ روان دی، زما ملي اردو، ملي پولیس او امنیتي ملي قواوې په یوه جبهه کې در یوه نامه لاندې په یوه خط کې د هغو په مقابل جنگیږي، په حقیقت کې دا داسې یو منفی پیغام دی چې دی د افغانانو په صفوب کې پاشي چې هغه در ګټه تاوان ډیر دی، چې هغه یو سیاسي زهر دی دی تولیدي، او په عین حال کې هغه افغانان چې دی په خارج کې تشویقیږي چې د داعش مقابل کې د نورو ملکونو د ګټو لپاره په نیابتي شکل وجنګیږي، په حقیقت کې دا یو پیغام دی چې په داخل د افغانستان کې د مذهب په شکل دی ووخل تور کوي چې په خپل داخل کې د افغانستان تفکیک راولي په مابین کې زموږ د جامعې، زموږ د مذاهبو. تاسو وګورئ موږ په افغانستان افغانستان کې د شیا او وسنی موضوع ظاهرا پر ژبه لرو، مګر په عملی چوکاټ کې موږ شکر دی، موږ هم د خدای وایو چې در وسه داسې حرکت نه دی سوی چې خدای نه کړه موږ عملا په دې جبهه کې جوړ سو او ودرېږو. چې خدای نه کړه ز سنی هم د شیا مقابل کې ولاړم او شیا هم ز سنی مقابل کې ولاړم، موږ باید د ډیر احتیاط سره کار واخو. په دغه شرایطو کې دغه نو اعمالو ته باید مطلق د پای ټکی کشیږو او اجازه ورنکو چې دغه رقم مشران دغه رقم کاروته پای کوي.
یعنی پښتون صاحب، یعنی د دې څرګندو لکه څنګه چې صافی صاحب خبره وکړه، فقط او فقط امتیاز د افغان ځوانانو مرګ دی. یعنی په سوریه کې چې څوک لګل کیږي هغه په شکنجو او په زور لګل کیږي، او چې راضي هم مړی راضي.
کاش کې دوی داسې ورته وای چې دا خلک نه په زور راستو. دوی خو ظاهرا د موضوع داسې واضح شایسته ورته تمثیلوي چې په حقیقت کې افغانان په خپل شوق ځي، لیکن زه ستاسې خبره تاییدوم چې دا خلک په زور ځي. حتی ورته ویل کیږي که تاسو د ایران په ګټه په سوریه او په ملکو کې وجنګیږي، تاسو به په هغه ورځ د ایران تابعیت واخی، د ایران امتیازات به واخی، او حتی په ایران کې به تقاعدونه واخی. او که نه ځي بیا نو په ایران کې د هغوی ځای هم نشته، هغوی ته تکلیف هم ورکوي، هغوی زوروویم او زجربی. او همدا دلیل دی کاش کی دوی هغه واقعي شکل بیان کی، واقعي شکل نه بیانی. خپل وطن کې اور بل دی، خپل وطن کې دشمن ولاړ دی. د دې پر ځای چې دا مشران د خپل خلک وجې ته تشویق کی چې ولاړ سه خپل وطن کې دشمن مقابل کې وجنګېږه، هغه د منځ یو سه وطن دی آرام ک دی. برعکس دی، په نور ملکو کې د خپل جيبو د پاره، د خپل شخصي ګټو د پاره نور بدبخت افغانان تشویق کی چې ما راګټه پاره وجنګېږه. پای کټ کې میاز دی اخی.
بله، استاد محترم دکتر میر محمد امین فرهنگ، رئیس نهاد خدمتگزاران کابل، شما صاحب خوش آمدین به برنامه. پوهان صاحب آقای پشتون نام صحبت های داشتن، منتها ما اگر یک بک پیش بریم امی موقف سیاسی دولت افغانستان در قبال سوریه یک از نظر بگذارانیم صاحب، یعنی وقت در جنگ سوریه طرف گیری شما مانایش ایست که در یک طرف ایران و روسیه و از اینا قرار دارن و در دیگه طرف امریکا هستن و دیگه ممالک از اروپایی هستن، ترکیه هستن. از این خاطر ایت یک بیانات تنها مسئله جنگ داعش نیست در سوریه، جنگ که با اسد هم هست و بسیار مسائل دیگه هم هست. از این خاطر اگر نفر دوم یا سوم یک مملکت وقتی که در یک طرف میگیره، این معنیش نیست که چندین مملکت دیگر ما بر خود دشمن میسازیم، یعنی بر علیه از اون موقف میگیریم. از این نقطه نظر اگر دلیل اول اگر شما یک ذره سرش تبصره کنین، استاد محترم چی میگین آقای فننگ؟
نه، با عرض سلام به جناب پوهان صاحب و همچنان آقای پشتون و شما کارگردانان محترم و شنوندگان عزیز، فکر میکنم که اردو مهمان گرامی مطالب بسیار علمی و عمیق و درست از نگاه منافع افغانستان تشکیل کردن. ما با تأیید گفتار آنها میخواهم که یک چند کلمه در این مطلب افزود کنم. اساسا خود عزیب به ذات خود که در دولت افغانستان، در داخل اداره افغانستان که باید از متوجه حالت فعلی کشور باشه، عناصر پیدا میشن که دفعتاً سر بلند میکنن و بدون در نظر داشت منافع ملی افغانستان میرن به هر جایی که دلشان شد و از دل خود و از جوار خود مطالب را ایراد میکنن که او مطلقاً برخلاف و بر علیه منافع ملی افغانستان، وحدت افغانستان و مساعی افغانستان برای آوردن صلح در کشور ما قرار میگیره. ما این مطالب در هر دو سمت حکومت به اصطلاح وحدت ملی مشاهده میکنیم. در طرف ریاست جمهوری میبینیم که به هر علت گست بین رئیس جمهور و معاون اولش قضایا به طوری میشه که یکی از دیگر فاصله میگیرن، یکی به یک جای دیگه تبعید میشه و یکی در اینجا به طرف دیکتاتوری قدم میگذاره و از تحکم کار میگیره و اوضاع مملکت روز به روز خرابتر میشه. در ریاست اجراییه که با او شوق و ذوق با هم یک جای شدن و یک تیم کاری تشکیل دادن، میبینیم که رئیس اجرایی بدون از اینکه از قضایا با خبر باشه، معاونش میره در یک کشور دیگه و از اونجا از منافع یک کشوری که به شکلی از اشکال به صورت غیر مستقیم بر علیه منافع افغانستان کار میکنه، از منافع از او در یک جای دیگر نمایندگی میکنه و از او تعریف میکنه و او را یک چیز مشروع میدانه. این همه ای از این نشان میده که دولت افغانستان متاسفانه برخلاف آرزوی ملت افغانستان و برخلاف آرزوی یک تعداد از مرخبگان افغانستان که ما قضایا را هنوز هم عمیق‌تر مطالعه میکنند، این زعما در سمت روان هستند که منافع خارجی را نسبت به منافع داخلی ترجیح میدن و او را با سر بلند در مصاحبه ها، در رسانه ها و در هر جای بیان هم میکنند و کوشش میکنند که در پشت ملت افغانستان بر اعمال ناشایست خود یک نوع مشروعیت هم به تنویی و از این خاطر و از احساسات مذهبی و ملی و غیره مردم افغانستان سوء استفاده میکنند. ما به حیث یک فرد این کشور، به حیث یکی از باشندگان این مملکت، یکی از کسانی که از آوان جوانی تا به امروز به قدرت و و و و و و به قدرت و سلامت ملت افغانستان عقیده خلل ناپذیر دارم و این عقیده استم که افغانستان و ملت افغانستان که همیشه در طول تاریخ در مقابل هر نوع حملاتی که نوامیس ملی ما مردانوار استفاده شده، در مقابل اینطور افراد که با کشور خیانت میکنن هم باید است مردانوار استفاده
کنند.
ما این محقق از نزدیک میشناسم، یک دوستی شخصی بین ما موجود است، اما او رو کنار میگذاریم. امروز مسائل ملی مطرح است. در مسائل ملی ما باید است به حیث دو فردی وطن فرخورد کنیم، نه به حیث دو دوست که یکی لحاظ دیگر بکنیم. فلحاظا آقای محقق باید است از ملت افغانستان، از مردم افغانستان و از همه معذرت بخواه و در آینده از گرفتن یه طور موقف های بسیار ضعیف به نفع بیگانگان طرف نظر کنه.
من نه فرهنگ سیب استاز تاسی پدی مسائلو بانده کارم کرده ده و تجربم لره دسی سرگندونی یاد محقق سیب یاد بلکم چارواکی چی بیا کل کل ویلکی گی چی دا دولت نظر نده، دا شخصی نظر ده، دا شخصی نظرونه د افغانستان لپاره په نړیوالو سیمایز ډیپلوماسي څومره ضربه رسوي. مثلا سعودي عربستان، ترکیه، ایران، نور اسلامي مملکتونه افغانستان واقع د نور لانجو د نور شخړو متعامل کېده سي په دې وخت کې.
ډیر مننه، ډیر ښه سوال مطرح کړ. خبره دا ده چې یو لوړ پوړی چارواکی لکه د صدر اعظم معاون دی او دا رقم خبرې وکړي او دا ډول په یو مملکت کې یو کانفرانس په ترڅ کې بیانې ورکړي او دا صدرې کړي، واضح خبره ده چې ایران د سټیج نه چې دی دا خبرې کوي نو هلته ایران سره دومره نور هیوادونه اړیکې لري چې هغه اړیکې ممکن خراب وي، ممکن ښې نه وي، ممکن سیاسي لحاظه، ممکن فرهنګي لحاظه، ممکن د امنیتي لحاظه اور سره توافق نه لري، په هغو باندې داسې بد اثر کوي چې هغه هیوادونه به فکر وکړي چې آیا دا فعلي حکومت د وحدت ملي چې په کابل کې په قدرت دی دوی نظر تغییر کړی دی یا دوی نظر خراب شوی دی یا دوی ممکن مشرانو خپل عقل د لاسه ورکړی چې دا ډول څرګندونې کوي او په اړیکو کې هم خپل مشکوکه کیږي چې د افغانستان سره آیا مرستې په ډیرو ساعتو کې وکړي که ونه کړي. دا ډیپلوماسي لحاظه داسې په رمز کې خبره نه ده، دا دومره جوته خبره ده چې ډیر په آسان ترمیمېدلی هم نشي. او هغه چا چې کړی ده هغه وایي چې دا زما شخصي نظر دی، د حکومت نظر نه دی، پالیسي نه ده، هغه باید په دې ګناه او جرم خپل پوه شي او فوراً باید د سیاست نه نور لاس واخلي او کنه اخیستل کیږي. لکه څنګه چې د کابل ارګ ویلي دي چې هماسې قانوني رفتار ورسره د افغاني قوانینو په اساس کیږي، باید همغه ورسره عملي شي.
خب محترم آقای پشتون، پیش از اینکه به شنونده های محترم ما فرصت بدیم لحظه بعد، از شما یک سوال دارم. خب البته آقای محقق منعیس یک سیاست مدار با تجربه، نیتش این نبوده که یک کار بد بکنه، فکر کرده که شاید رهبرای ایران خوش شوه از ما، شاید او شوه ای شوه، منتها عواقب از این موضوع صحیح سنجیده نجیده. او یک تحت سوال است. با طور مثال اینمی اشتراک افغانا یا فرستادن افغانای مهاجر به جنگ سوریه ای گپا تا حال قدر مستند نبود، اما وقتی که آقای محققی را تشکری میکنه این تثبیت میشه، این ثابت میشه، این خود نه تنها به ایران دوستی نیست، به ایران هم یک نوع دشمنی وریست که ایران هم میگه که نه ایران بچش تو میگیری نفرای ما را هر طرف روان میکنی و کشتن میتی، یعنی یک مستند یک رسمی تاییدش از دوم وقتی که این تایید شوسته آله تمام افغانای خارج کشور تحت سوال قرار میگیره، از عربستان ممالک عربی گرفته تا به اروپا، که ولالی دبین از افغانای مهاجر نفرای ایران نباشه، حال خدا نکفانه بم نمانه دیگه، کل ازیا تحت سوال میگیره، مهاجرت ازیا مشکل میشه، زندگی ازیا مشکل میشه. ای خو از این نقطه نظر اگه به موضوع نگاه کنیم، این نوع بیانات باید تحت یک کنترل دولت باید باشه، چوپانی دیقانی نیست که هر کس هر جای دلش گوسفند خود بچرانه، جمهور مشوره کنه ما در اونجا چی بگویم، اینی بیانات هم میخوایم بگویم، اینا باید وزارت خارجه از خود متخصص داشته باشه، دیگر هم متخبرزی بگوید، پروتکل ورش نشان بده که توی نزی گپای صرف نظر که گپای شخصی نیست، گپای مثلا 30 میلیون افغان یا چندین میلیون افغان که در خارج کشور است بر از او ضرر میرسه. این چیزا در افغانستان هست نیست؟ آقای پشتون چی میگین؟
بلکل بلکل نظر صاحب، تاسو خپل په خبرو کې تقریبا تر ډیر ځای پرې په کامل ډول د دې موضوع وضاحت وکړي، خو زه یو شی بل اضافه کوم چې هغه هم به ذاتي خود ډیر مهم دی. تاسو وګورئ هغه افغانان چې نن په سوریه کې جنګیږي یوازې د داعش په مقابل کې نه جنګیږي، ایران حکومت د حافظ اسد د زوی بشار اسد سره نږدې اړیکې لري او د اسد قواوې نه تنها د داعش په مقابل جنګیږي بلکې د بین الملل قواوو مقابل هم جنگیږي. دغه افغانان یا ټول هغه خارجي اتباع په شمول د ایرانی قواو چې په سوریه کې جنگیږي د اسد په ګټه باندې، معنی دا ده چې دوی هم داعش په مقابل کې جنگ کوي او هم د بین الملل قواو په مقابل کې جنگیږي، د روسانو او د ایرانیانو په ګټه. په همدې لحاظ هغه څه چې نن روسان د طالبانو په هکله موږ پر وایو، یا ځینې شواهد موجود دي چې روسان طالبان تقویه کوي، که موږ ورته وګورو غیر مستقیم په افغانستان کې التشیورونه چې زموږ سره د داعش او د طالب په مقابل کې په یوه سنګر کې جنګیږي، د هغو ذهنیتو ته داسې یو منفي پچکاري ورکوي چې ګواکې موږ دلته د داعش په مقابل کې جنګیږو د بین الملل قواو او د افغانستان د ملت په ګټه، مګر په سوریه کې دا خلک د روسانو په ګټه جنګیږي، دا هغه روسان دي چې بیرته غیر مستقیم موږ طالبان سپورټوي. دا د ځوانانو ترمنځ اصلا یو ډیر عمیق سوی تفاهم په وجود راولي چې زموږ ملي وحدت، زموږ ملي جنگو ته چې موږ د مخالف مقابل کې جنگو، دا ټول ته صدمه رسوي او دی باید واقعا لکه مخکې چې فرهنګ صاحب فرمایله، خپل محقق صاحب باید ډیره ژوره معافي وغواړي، معذرت وغواړي، د ملت په مقابل کې راشي، د پارلمان په مخ کې، د ملت نمایندګانو په مخ کې معافي وغواړي چې دا یو اشتباه رسوي ده، په آینده کې دا نه تکرارېږي. دا معذرت په دې خاطر نه دی چې موږ دی صفا کړو، په حقیقت کې دا معذرت په دا فایده وکړي چې ټولو افغانانو ته چې په داخل کې د دښمن مقابل جنګیږي، د هغوی دپاره به یو سالم پیغام سي، او هغوی به دا فکر وکړي کوم څه چې موږ فکر کړی وو دا غلط و، دا سړی اشتباه کړی ده. په پارلمان کې تاسو تېر ورځ ولیدل چې یو تعداد وکیلان د ده د موقف په دفاع کې ولاړ وجنګېدل. زه ډیر متاسف یم چې دغه نور وکیلان هم باید تر سوال لاندې راشي چې تاسو په کومه اجازه سره ورړېږي د خپل د داس یو شخص چې هغه اشتباه یې وسم نه بولي او دا پر حق ځان بولي او دې کار ته قانوني صبغه ورکوي. دا درست کار نه دی، دا باید فورا پارلمان او د حکومت تخوازه در کنټرول لاندې ونیولس.
ډیر زیاته مننه استاد. یو پښتنه دلته بل مطرح کیږي او هغه د هر عادي افغان په ذهن کې ده چې لکه څنګه چې پښتون سیول چې د پارلمان وکیلان باید د خپل دغه سي مشرانو ملاتړ ونکړي، یعنی دغه ملي ګټو سره کرخه د افغانانو لپاره نور چیرته ده؟ یعنی په سرونو سوداګري، په دین سوداګري، په سیاست سوداګري یو اتهام لګول کیږي چې کمونیستي رژیم زمکه خاوره خرڅ کړې و، په دوی اتهام دا ده چې دوی تاریخ پلورل دي. یعنی دغه یعنی هیڅ ډول د لپاره یو میکانیزم نشته د افغانستان په قوانینو کې یو د سیو جزا ورته ټاکل شي چې لکه څنګه چې نظر سیور چې هر څوک په هر شي کې خبرې کوي او هر څوک هیڅ ډول کرخه یا سره کرخه نه مانی د ملي مسایلو په مسله کې.
ډیر مهرباني ستاسو د بیا اساسي سوال نه خبره ده چې مراد صاحب محترم چې د اساسي قانون نه پنځوسمه ماده دا وایي چې هیڅوک نشي کولای په دې اساسي قانون کې راغلو ازادیو او حقوقو څخه په ناوړه استفادې د هیواد د خپلواکۍ ځمکنۍ بشپړتیا ملي واکمنۍ او ملي وحدت پر ضد عمل وکړي. نو دا ډول خبرې د مشرانو د چارواکو د یو هیواد چې هغه په سیاست کې هغې په پروتوکول کې شامل خلک دي په حلقه د پالیسي میکرانو کې راځي او هغوی دا خبره کوي، دا د اساسي قانون خلاف خبره ده، د ملي وحدت د وطن خلاف خبره ده، دا زمونږ د ځوانانو خرڅول دي د یو بل رژیم دپاره په درېمګړي هیواد کې چې هغه به ځانته دښمنان لري، ځانته عکس العملونه او عملونه په منطقه او په جهان کې لري، دا هیڅ ډول د منلو وړ نه دی. او دوی ته په همدې اساسي قانون کې خاص محکمه غوښتل شوې ده، دوی ته قضاوت پرې باندې کیږي او دوی باید په اساس همدې قوانینو خپل سزا وویني او حکومت باید دا ډول کړنې ویناوې د دې ډول خلکو هسې په اسانه پرې نه دي چې خپل کور کې لاړ شي کینی. لکه څنګه چې محترم وکیل صاحب خالد پښتون پرون اوس وویلې چې دی اقلا خو د ولس نه د معذرت دپاره د پارلمانو د ځایو ته لاړ شي، دا چې بیا عدالت او قضاوت ورسره څه کیږي د رژیم او قوانینو د خلکو د خوا هغه په خپل ځای پاتې دي.
بسیار زیاد تشکر. حال نوبت شنونده های محترم ماست که یک اعلانک کوتاه داریم، بعد از شماره های تلفن برتان میگم.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلعت کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله نظر صاحب، زه به هم شمیره یو ځل اعلان کړم تر څو اوریدونکو وکولی سي موږ سره اړیکه ټینګه کې 99-45-43-15 او 22-15-15.
بله شنونده محترم نوبت شماست. بله یک شنونده ما در خط است، بفرمایید صاحب.
سلامونه نظر صاحب تا و ملمانو تا. سریب بختنم در محقق صاحب پا وینا که داوه این کم خلق چه در امریکا یا در لندن یا در بلج یا تازیت لری حال تشیره چی پا یو معمولی پختن آقایی دام کیگی یا او مرقیب کیگی و زمان محقق صاحب با چهار سوی علی خطا صاحب خبری کوی و خدا قوانین او دا قانون او دا اساسی قانون پختنه مدا کوله چې اوس بیا په قندار کې چې می خبرې روانې دي هغه کې تاسو ګوري چې زمون مشران ناشي دام د قانون خلاف دی او په قانون کې بس هم دوه ورځې ما
مننه وروره ده د محقق صاحب د خبرو پړه خو استاد ودیر صافی صاحب د قانون ماده هم درته تشریح کړو. زمونږ د بحث موضوع د قندهار مسأله یا بل سیاسي موضوع نه ده، نو بیا به هم ملمانه تاثر خپل نظر شریک کړی او بل اوریدونکو خپل مهرباني.
بله بفهمین قطع شد یک شنانده دیگه. بله بفهمین. بله شنانده عزیز مهمان های محترم ما پوهان صاحب ودیر صافی، محترم آقای خالد پشتون عضو ولسی جرگه و همچنان محترم دکتر میر محمد امین فرنگ هستند. بله سوالاتتان را طرح کنین بفهمین صاحب.
بله با عرض سلام ادب خدمت شما آقای نظر و همچنان رضوان مراد و تمامی بینندگان مهمانان گرامی. خالد نیازی هستم از پروان، امرتان در خط تلفن.
بله نیازی صاحب خوش آمدید، بفرمایید.
تشکر از شما آقای نظر و تشکر از موضوع بحث برنامه. البته من یک نظر کوتاه و یکی دو پرسش از مهمانان گرامی دارم. ببینید که گفته های آقای محقق و همچنان این چون و چراها و سر صداهایی که امروز ما شما می‌بینید در مطبوعات اونقدر مهم و بالا نیست، ولی ما هستیم که بزرگ نمایی میکنیم و بالاخره یک مسائل کوچک بالاخره بسیار وسیع و کلان و بالاخره بزرگ یکی دیگه خود میکشانیم. ببینید که گفته های آقای محقق زمانی که ایران رفتن چنین بیانات را داشتن. ما زمین مهمانان و زمین دولت مردای افغانستان پرسان میکنم کمی مهاجرینی که مقیم ایران 40 سال 30 سال 35 سال بدن ک کدام روز اینها با درد آنها خوردن و آنها 60,000 ماش گرفتن، بهترین جای میتن، مکان میتن، هر کسی باشد. ببینید میره بر گوشه دنیا بالاخره معموم مزدوری و وظایف خود انجام میدهد. بعدها کشورهایی که روز اینجا آمدین در افغانستان وارد شدین و میجنگن با گونه های مختلف، آیا یک روز اینها ندارن که بالاخره برن یک کشور دیگه؟ خب بر صورت میاین سر مسائل بازم داخلی. از آقای پشتون و همچنان از آقای وزیر صافی پرسان میکنم، همین کسانانی که همه روزه خیانت ملی انجام میدهند علیه خاک، علیه حکومت، علیه البته ملت کار میکنند پنهانی و ظاهر، سیاست درست ندارند، اینها چرا مجازات نمیشد؟ بس یک چنین حرفی را زد یا نزد؟ خب هر صورت بالاخره جایش بود، مکانش بود، هر کسی که باشد در اون موقف یک حرفی میزند، ولی بازم ما نخواهیم که چنین وسایل و حرفا را کوچک و بزرگتر بسازیم و لحاظ قانون هم میشد که کلا مشکلی نداشته باشد و این مسائل
علاقه تشکر
نیازی سپستاس شخصی نظر ده محترم ملمان با پی تفسیر اوکری یا بل اوریدون کلرو نظر سے مہربانی اوکری.
بله
بله السلام علیکم مرافق فاس السلام
و علیکم السلام
ملوانو السلام تشکر
و علیکم السلام مہربانی
مرافق تاسو وګورئ چې د افغانستان حالات سړي د پیچلي حالات کې روان دي، ځکه چې دلته د یو خاص داعش او په افغانستان کې پر شهګان باندې بریدونه شروع کړي دي، له بلې خوا څخه دلته محققه ته ایران ته ځي او د خپل شخصي ګټو دپاره سوریه ته کوي، ځکه دلته دلته محقق دلته غواړي چې خپل شخصي پیسو ته لاره واره کړي او دوی هلته شاید معاش هم ایران ته ورکوي دا خبرو مقابل کې، او ډېر دلته کسان شته په افغانستان کې لکه محقق او داسې نور کسان شته چې د افغانستان خلک په زور هستي او سوریه یا نور هېوادونو د جګړې دپاره. دغه خبرې د محقق سره شنوي چې داسې خبرې ده کړې وه، خو داسې ډېر خلک نور هم شته چې د محقق نه کم چې افغانستان څخه افغانان په زور هستي نور هېوادو ته، چې هلته یا ځینې خلک خره وایي چې د طبیعت لپاره شي، ځینې وایي څه لپاره شي، خو یوازې دلته د مشرانو دلته ډېر غټ خلک شته چې خپل شخصي ګروپ لپاره دا خلک هلته هستي. دا خبرې زه په ډېر کلکه غندم.
مننه مننه. بل اوریدونکي آخري اوریدونکي به خپلو بیا به ملمنو ته لاړ شو، مهرباني وکړئ.
بله بفرمایئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نرابان سادات يم د کونړ ولایت څوکۍ ورسره نه.
سادات صاحب مهرباني وکړئ.
زما فکر دغه افغانستان د جګړې یو غټ عامل چې دلته په افغانستان کې جګړه رامنځته کړې ده، تاوتریخوالی روان دی. دغه همدغه افراد دي چې غواړي د افغانستان کې وژنې او په افغانستان کې تاوتریخوالی رامنځته کړي، قومیت پالنه او سمپالنه رامنځته کړي د خپل شخصي ګټو لپاره. د بل چا په اشاره د خپلې ګټې هر وخت قرباني کړي دي. دی هماغه اشخاص دي چې هغه د پنځم ستون خبره چې مخکې به په سیاسینو کوله، هغه خبره اوس دي و خپل ځانونه په خپله شکل په شکل د اشکارو ښکاره کوي. خو زما دوه غوښتنې دي، د ولس څخه چې ولس څخه غوښتنه ده چې دغه افراد باید منظوي کړي، دغسې افراد تر شا باید وندرېږي او دغه افراد پرېږدي چې دی په خپله ټولنه کې منظوي شي، ملاتړ نه یې لاس واخلي او انشاءالله چې دا منظوي شوي هم دي. ځکه تاسو ولیدل په هرات او مزار شریف کې د دې غونډې چې د دې افراد د دندو له وجې یعنې کسان نو د مکتب شاګردان یې راوویستل، په همدې شکل باندې د حکومت څخه دا غوښتنه کوم چې دغه شان افراد باید د قانون په وړاندې د قانون په چوکاټ کې په لاس واخلي او دغه افراد د قانون منګو ته کش کړي چې څو پورې ټولنه دغه شان د افرادو څخه بېغمه شي.
مننه سادات صاحب.
په افغانستان کې به ناامني او جګړه هم کمیږي.
ډېره مننه سادات صاحب.
دغه عمل وکړي نو ولس به تر شا ملاتړ وکړي.
ډېر زیاته مننه سادات صاحب، پیغام او پښتنو نظر مو راورسیده، ډېر زیاته مننه کوم.
بله سوالا زیاتر متوجه پوهان صاحب وزیر صافی بود. استاد بسیار خلاصه اگر جواب بدین که باز آقای فرهنگ سوال داشته مزه. بله بفرمایید.
اما تو رو میکنیم مزار دفعه خبر اول سوال چه ده قندار په مورد که چه خبری چه اثر لری لکه څنګه چه مراد صاحب ورته ویلی بیخی صحیح ویلی، هغه خبر ځان ته ځای او ورځ لري چې په باندې غږیږو، خو بیا هم که څوک ما مخکې وویل چې تمام اتباع د افغانستان که لوړپوړي چارواکي وي که عادي خلک وي، که دننه د افغانستان د ملي منافعو په ضد غږیږي او خلاف اساسي قانون غږیږي، او که بهر د افغانستان نه، دا دواړه یو حیثیت لري قانون ته، دا د قانون په مقابل کې مسؤلیت لري او باید مجازات شي او د ملي منافعو په ګټه نه دي. او هغه خبرې چې دا دوه نورې، یو د سادات صاحب او یو مخکې د هغې نه و، د ټولو د دواړو دا خبره تایید کړې ده چې دا خبرې غلطې دي او دوی باید منزوي شي، د خلکو نه خپله منزوي شوي دي او په دې خبرو دوی هېڅ ګټه نه ده کړې، شخصي ګټه به یې کړې مګر ځانونه د ټولنې نه منزوي کړې. او هغه خالد نیازي چې د پروان نه دا پوښتنه وکړه چې ډېر نور ملي خیانتونه په وطن کې شته، د هغو ته ولې څوک ګوته نه نیسي، دا درته وایم چې څوک د افغانستان او د افغانستان د مصالحو او د پر ضد د خلکو د ګټو یې د ملي مصالحو د ګټو په خلاف خصوصا په خارج کې غږیږي، هغه لس چنده جرم ډېر دی، مجازات هم باید ډېر وي. نظر دې ته چې داخل کې که غږیږي نو هغه به هم په اول کې باید حکومت خپل حاکمیت نه استفاده وکړي، مجازات باید ورکړي. او دې مورد کې زمونږ محترم ګډونوالی د دې میز ګډون کوونکی پښتون صاحب مطالب لري چې هغه هم غواړي خپل جواب ورته ووایي.
بله،
اجازه ستاسې
مهرباني صاحب.
زه فقط خالد نیازی د یوې موضوع په ارتباط چې استاد هغه ته اشاره و نه کړله، چې مثلا هغه ماجرین چې په 10 کاله په ایران کې ژوند کاوه، تاج دوغو په څه درد خوړلاس، یعنی هغوی ورې مجبور و. زه دې ورور ته یو خبره کوم چې په دې کې چک نشته چې موږ په پاکستان او ایران کې په زیات شمیر مهاجر درلوده چې میلیونو زیات و، خصوصا په ایران کې چې د مهاجرو سره هغه سپک وازه کېدله، په خاص ډول بیا زموږ د هزاره وړو سره چې هغوی په نامه د بربریانو یادېدله او هر وخت به توهینېدله، تحقیرېدله، اولادونو ته مکتب ته نه سوی تلای، ژوند یې نه پرېښوله، کار بې وکړې، پیسې بې په زور نه اخیستلې. دوی چا مجبور کړې وه چې باید ورې کښېني؟ دوی کولی شوی چې پاکستان ته هم راشي، دوی کولی شي نورو ځایو ته هم لاړ شي. پس دوی غوره کړی وه چې په ایران کې ژوند وکړي، دوی غوره کړی وه چې په ایران کې باید ایران په ګټه کار وکړي. ستاسو په یاد دي د هغه افغانان په هغه وخت کې د همدغه التشیع مشرانو د خوا څخه په ایران کې د عراق په مقابل کې ونه جنګېدله، د جنت کلی بې غاړه نور زړولې. دا خو ستاسو ګناه ده، دا خو د رهبرانو ګناه نه ده، شته د رهبرانو د ګټې لپاره چې په عراق او په سوریه کې خپل ځان وژنې. پس په لحاظ وروره په افغانستان کې موږ هر حرکت ته بد ویل دي، هر ملي خاین ته مو خاین ویل دي، هر ملي صادق ته مو صادق ویل دي. اوس هم دا درته وایي که نور خلک په افغانستان خیانتونه وکړي، حد اقل موږ زور نه پکړ چیږي، مګر د همدغه راډیو د لارې، د همدغه تلویزیونو د لارې موږ غندلي دي او آینده کې به هم غندل کیږي او بیا به غندل کیږي. مګر دا خبره معنا نه لري چې یوازې تاسې باید د دې موضوع سره برات کړي. تاسې په افغانستان کې پوره حقوق غواړئ، د افغانستان د خاورې، د ملت څخه، د حکومت څخه، د خپل نفوس په اندازه نه زیات حقوق غوښتنه کوي، امتیازات غواړي. دا اوس په افغانستان کې 87% اضافي قوت تاسې درکړه سوی دي، مګر دغه باوجود هم ستا توقع ډېر ده، بیا هم تن ناراضي کېږي، بیا هم ته دا مسایل مابین کې. زه خواهش کوم چې دا رقم مسایل د باید پیک ونه ول شي، دا مسایل باید ډېر په ملي ساتنه وڅېړل شي او هر خراب ته باید خراب ویلسی، شته باید شو ویلسی.
تشکر استاد محترم. آقای فرهنگ، خب ما دو ساعت برنامه داریم، در قسمت دوم زیادتر روی دیگه مسائل موقف مهاجرین هم خواهد صحبت کنیم، منتها استاد فرهنگ به خلم قطع شد. خب خیر، دوباره همکارای کابل ما را خواهش میکنیم که وصل کنن. پوانس صافی، قبل از این که مثلا تعداد زیاد از شنوندای محترم یا مردم افغانستان در بسیاری مسائل وقتی این گونه مسائل میشه بسیار شاید احساساتی هم برخورد بکنن، منتها سیاست افغانستان، سیاست کلاسیک افغانستان همو عدم منسلک و بی‌طرفی این مسائل است. یک موقع دولت در مسائل منطقوی و در مسائل بین‌المللی یک موقف سیاسی داره، او موقف سیاسی را از رئیس جمهور گرفته تا کسی که حتی بسیار اگر غلو بکنیم طفلی که در گاواره است، او هم میفهمه که ما سیاست غیر منسلک داره، ما طرف نمیگیرم و ما کل دنیا کمک میکنه، از او خاطر اگر یکیشه بگویم خوب، دیگه‌ش بگویم بعد، نصف دنیا را خفه می سازم. این چیزا باید از یک مجرای باید ترتیب شوسه به تو گلگل میری میشه یا انرژی میشه هر که در جایشتر چی بگویه از این از نقطه نظر علمی و دیپلماسی بین المللی شما اینا چطور توجیه میکنین سیب؟
شما بخی صحیح میفرماین آقای نظر حرفی است که باید دولت بردای ما، باید مردمان حکومت ما، باید لیدرهای مسئول حکومت وحدت ملی که بمی دو نفر انگشت گرفتن میشه، هم آقای اشرف غنی هم آقای عبدالله اینا باید متوجه باشن که از گروپ از اینا از طرف از اینا در شامل در پالیسی از اینا هر کسی که به هر مملکت خارجی سفر رسمی میکنه باید به گوش از اینا بچکانه که اینا باید احتیاط بکنن در اوج از گپایی که میزنن و گپی که میزنن هیچی یکیش باید خدشه نرسانه به وحدت ملی افغانستان، به سیاست افغانستان، به قانون افغانستان و به موقف بی‌طرفی فعال افغانستان. گرچه افغانستان او بی‌طرفی مثبت و فعال را که در ابتدای از جمله مؤسسین جنبش عدم انسلاخ بود هنوز نگاه نکرده، برای ازی که در کودتای کمونیستی به طرف یک طرف رفتن و حال که غربی ها را آوردن یا غربی ها اینا را آوردن حال به طرف دیگر رفتن. خب البته ای از لحاظ پالیسی های آینده خود همی حکومت است، اما در مجموع مملکت ما اونمو سیاست بی‌طرفی یا عدم انسلاخ که نه در این پکت ها شامل باشن و نه در او پکت ها، حال چون جهان یک قطبی شده او پکت های متضاد وجود هم نداره، فلحاظ سیاست بی‌طرفی با او معنا از لحاظ نظامی کدام معنای هم نداره، بخاطر از این که ما نظامیگرای امریکا را در کشور خود داریم، بیس برش دادیم، از ما دفاع میخواهند بکنن، ما باید روسا را هم دمی را بیاریم که ضد تروریسم در ایجا مبارزه را تایید بکنه، ما باید چینایی ها را هم بیاریم که ضد تروریسم بین‌المللی که به نفع از اینا هم نیست همین مبارزه را تایید بکنه تا که این قدرت های بزرگ در این مورد هم دست نشن در مبارزه ضد یک پدیده بین‌المللی. یک دولت به ذات خود و به تنهایی خود نمیتونه در ایجا و در اوجا با موفقیت برسه، مثل که موضوعات سوریه بر ما ایرا ثابت ساخت و اون در تقسیم با هم در بالانس برابر شدن و موافقه کردن. افغانستان هم همینطور است، اما موقف حکومت های ملی و اشخاص و افراد ملی دارای رتبه عالی سیاسی اینقدر نازک است در افغانستان که بسیار احتیاط باید بکنن در گپ زدن های خود. اگر اشتباه کرده باشن اشتباه خود بپذیرن که بازم مردم بگویند که این گپ اینا نمیخواستن بزنن و گپ و پالیسی واقعی دولت افغانستان نیست و این هم از واجبه دولت افغانستان، حکومت افغانستان است که یارم متوجهشان بسازن که معذرت بخواهند.
در زیاده منان استاز از ما یه پختن پشتون سبستاسی نم در اوگرم چه استازم هم بخپل نظر ورکلی در افغانستان په دغه لکتر لگه دغه یونی ملیسی زیاد دولیسی زو که چه و گوره اکثر وقت دس مسائل وی پلانکی مشر تا سمه وای زکه چه پلانکی ورور قوم خفکیگی حتی در جمهورانو پس حتی دیتا پا پام سر پریکلی کیگی دیر شان تر نظر او لپام غرزول کیگی، یعنی ترچو با پا افغانستان که د ملی منافعو کرخ مالو منوی ترچو پوری با زما غل ستا اتل او ستا اتل زما غل وی، یعنی اوس محقق صاحب تا کڅوې له کڅنګ چې نیازی صاحب په خبرو کې معلومه ده، نو هغه فکر کې چې البته هزارونو نه ده، یعنی اهل تشیع ته څویل کیږي، یعنی دا چا مسولیت ده چې د ملت په دې راضی کې چې غل غل ده که هغه حل هر چوي خخه ده؟
بېشکه دا ډېر ښه سوال مو وکئ. زه همیشه د همدغه مسایلو په ارتباط موږ خپل نظر ښکاره کړی دی او یو ځل بیا وایم، موږ د هزاره وړونو سره یا په مجموع کې د اله تشیعو سره په ټولو دیشو څلویښتو کالو کې چې واقعات سوي دي هر څه چې پیښ سوي دي دا ټولو شانو باوجود موږ تر خپلو حقوقو تیر سوي یو، په دې خوشحاله یو په خپل ذهن کې چې میکو په یو اداره کې زموږ پر ځای یو هزاره ورور راسي، ځکه دی احساس د کمبوتۍ کوي یا احساس د کوچنیوالی کوه پخوا یا حکومتو دوی ته موقع نه ورکوله، میکو چې دوی دغه خپلو حقوقو ته ورسیږي، میکو چې دغه حقوق دي چې په افغانستان کې موجود دي چې ولې هزاره او ته په خوا کار نور کول کې دي چې وستا مسائل حل سي. موږ د خپل هزاره ورونو سره د خپل امتیازاتو د پښتنو په ساته او تاجک په ساته عین فکر کوي هغوی هم سنوي، لیکن ټول مشرانو ته یو خبره کو کڅ په ال تشیو کې دي او کڅ په نور اقوام کې دي چې ورور سر خط معلوم دي. سر خط موږ د افغانستان ملي منافع دي، د افغانستان تمامیت ته خاور دي، د افغانستان وجود دي. که در دغه سره خط اخوا ته واوښتاس بیا موږ خپل حق او حقوق شتاس در کړی دي. تاسو وګوري نن په ملي اردو کې دوی در خپل نفوذ زیات دي، حکومت په چوکاټ کې در خپل نفوذ زیات دي، د وزارتو ته داخل سي په کابل او په ولایت کې چې دوی دي په هر ځای کې دوی زیات دي. موږ په دې خوښ، لیکن در خط در سره خط اخوا ته بیا موږ اجازه چاته نور کو. موږ په دې معنی نه شاید موږ هم دا ګناه مرتکب سو، خپل ځان ته هم دا حق نور کو. موږ دا نه وای چې موږ د افغانستان یوازې مالکین یو، دوی هم مالکین دي، لیکن د دغه ملکیت حدود معلوم دي. در دغه حدود به څوک نه اوړي، که هر څوک واوښتي هغه ته باید قانوني اساسي د افغانستان سزا ورکړي، کوم چې صافي صاحب مخکې پنځه پنځوسمه ماده په ډېر تفصیل سره بیان کړل.
بله صافي صاحب، عین نظر ستاسو غواړم، فقط یو یادونه کوم چې محقق په خبرو یاد سرګندونو پاړه چې زمونږ بحث دی هغه فقط د افغانستان د ملي ګټو ته د ګواښونو په مسأله څرخیږي، نه دا چې موږ وایو چې د کوم قوم کوم مشر څه خبرې کړې دي. فقط دا یو داونه وکړو چې اورېدونکو نظر کې یا په ذهن کې کومه بله مسله راپورته نشي. مهرباني وکړئ صاحب.
بالکل بالکل، تاسو ښه وضاحت هم ورکړ بیا هم په سوال کې. اما خبره دا ده چې د افغانستان هیڅ ولسمشر هیڅ رهبر دا حق نه لري چې کوم یو غړی کدا د هر قوم د افغانستان وي، که پښتون وي، که تاجک وي، که ازبک وي، که هزاره وي، که پشایي وي، که هر څوک وي، افغان وي، حتی د افغانستان افغانه هندو وي، کدا د افغانستان د ملي منافعو ګټو او ملي وحدت په ضد غږیږي، دته نشي کولای چې دته څه مه وایي چې دا د قوم پورې اړه لري یا هغه قوم پورې اړه لري یا د فامیل یا هغه فامیل پورې اړه لري. ولو که د رئیس مور ورور وی باید هم دای محکمې ته راکش کاږي. په دې مورد کې زه د اساسي قانون د 51 ماده 2 فقره داسې لولم چې د خپلواکۍ ساتل، د ځمکنۍ بشپړتیا څخه دفاع کول او په نړیواله ټولنه کې د افغانستان حیثیت او ګټو ساتل دا د حکومت وجیبه ده او وظیفه ده. هر څوک هر وګړی که په نفوذ د افغانستان کې د شمال وي که د جنوب وي که شرق وي که د غرب وي که د مرکز وي که د دې خیانت مرتکب ګرځي، دې ته توجه حکومت باید راوړی او دا کارونه باید اصلاح کړي.
تشکر. خب استاد محترم ببخشید پیشتر تلفون قطع شد، شما چی فکر میکنید؟ ما زیادتر روی مسئله امی طرز العمل یا امی پروتکل زیادتر میخوام صحبت شبه که یعنی یک دولت نفراش چی قسم باید صحبت کنه قبل از اینکه به سفر میره، یک مجلس باید بکنن و چی چیزا را باید در نظر بگیرن. پالیسی کلاسیک افغانستان که عدم منسلک یا غیر بی‌طرفانه است، او را صاحب در نظر بگیرن. امی چیزا چطور در افغانستان کار میکنه صاحب؟ استاد فرنگ
متاسفانه که کار نمیکنه. اول هم بسیار باشین که میتیزون قطع شد و میتسلسل بحث از پیش شما کمه که رفت. خب به هر صورت پیش از اینکه من سوال شما رو جواب بتون میخواستم یک دو جمله راجع به یکی از همتنان ما به نام آقای خالد بینیازی بگویم که گفته بودن که موضوع قدر مهم نیست، زیادتر باید از به توجهش مهاجرین افغانستان در ایران که اونا بسیار مشکلات دارن و غیره و غیره. فکر میکنم یعنی به موضوع رو با هم بیت کرده میکنه. مسئله مهاجرین موضوع علایده است. موقع مهاجرین اساس میثاق‌های بین‌المللی و حقوقشان و همه مسائلشان تنظیم شده و ایران و هر مملکتی که باشه مکلفیت دارن که او حقوق و او مسائل را مراعات کنن. مسئله این که آقای محقق رفته و این راجع به فرستادن افغان‌ها به جنگ سوریه صحبت کرده، یه موضوع به کلی علایده است. دو تا الله باید با هم خلق کنیم و خلق کنیم رسط هر دو موضوع بنگیره و ما با کدام نتیجه میرسیم. حالا بریم به سوال، به جواب سوال شما. من از آزان شخصا به یه عقیده هستم که این که این موضوع به معنا که یک نفر میگه که من این گفتار به یک فرد خصوصی کرده، در حالی که خود یک موقع بسیار کلان سیاسی داره و یک
معاون ریاست اجرایی روده داره. فلی ها باید دو شخصیت رو نمیتونه ازم تفکیک کنه. ولی به خودش خواسته را جو باید که نهی روشه که خصوصی بیان کردیم از نام نوی دیمانا میشه. همگی تمام کسان که میشنان بوده به حیث معاون رئیس اجرایی افغانستان دوشتاری که قبول دارن. نه به حیث ازی که بگوی من شخص به حقیه به حیث کرده شخصی میخوایی نظر ده بگوی لطفا از چونکی اتداری ازی استفاده که بازده میتونی که به حیث یک خرد عادی افغانستان نظر ده هرچی که باشه برای او که به مفاد مطلب دیگه باشه بگو، اما باز مردم و قانون با خودت رفتار خواهم کرد. اینالی در مورد ازی که این تنها موضوع آقای محقق نیست، ما در بس ها مسائل متوجه ازی بودیم. هر زعیم یا هر فرد کلان افغانستان را که به کشورهای دیگه میرن بر ازی که در موضوع مهم افغانی با کشورهای زیرفت و زیالاقه مذاکره کنن، متاسفانه این عادت در افغانستان نیست. پیشتر ازی بشیدن بغیر دولات استثنائی که سر مسائلی که باید از مطرح شود بشینن صحبت کنن، تحلیل کنن، تجزیه کنن، یک کانسپت ایجاد کنن و یک موقف دستجمعی یک جایی با هم محکم کنن و بعد از در مجلس که میرن و از افغانستان نمایندگی میکنن کل به یک صدا صحبت کنن. من این چند روز کتاب آقای سکنتار بسیار به دقت خواندم و سر چندین جای در این موضوع به این موضوع اشاره میکنم. یه متاسفانه از مخابرات های بسیار کلان در موضوعات بسیار رومه و سازی که سرزنشت افغانستان به او بسته بود وقتی که ما میرفتیم، در حالی که در کابل با هم نمیشد نمیشستیم و در مسائل صحبت میگیریم، در اونجا میرفتیم یک دفعه کلی افکار و نظریات مختلفه را به مقابل طرف مقابل ابراز میکنیم و یک رقم به صورت غیر منطقی نیکی در پشت یک خنجر میزدن. امی فرهنگ و امی خاصیت در بین ما افغان ها وجود متاسفانه نداره که پیش از اقدام به کار یا پیش از نظر نظر در موضوع با هم بنشینیم و یک نظر مشخص و خاص و هماهنگ ایجاد کنیم و به اساس از این مطابق با منافع ملی افغانستان صحبت کنیم. از این مخاطر است که نمیت حالات رخ میتواید ما در مقابل یعنی حالات قرار میگیریم که مجبور میشیم باز در ترمیم از او کارهای دیگه بکنیم. در مسئله آقای محقق ما به یه عقیده سم که یاد وزیفه رئیس اجرائیه و رئیس حکومت یعنی رئیس رئیس جمهور است که باید نظر بسید جدی بگیرن و طوری رفتار کنن مثل که بیشتر در اساس مواد قانون اساسی هم ایدیاد شد برخورد کنن که در آینده هیچ کس جرأت از این نکنه که به این شکل بره و در مسائل افغانستان که با سرنوشت افغانستان و افغانا و مسائل کنده افغانستان تعلق میگیرد و خودسرانه صحبت کنن.
تشکر استاد. خب آقای پشتون در قسمت اول یک 3-4 دقیقه باقی مانده. ما یه خاطره دارم، یک وقت یک رستوران رفتیم در بگویم که جایش نمیگم، مثلا در شهر کابل ما خو انخوی استیم، از انخوی که آمدیم در اونجا قاشق پنجه مثلا از دست ما افتاد در پایین بود، همکارا رفیقای دیگه ما که ما بود گفت خود معلوم نکو که از انخوی آمدی، از دهات آمدی، خود معلوم نکو، یعنی خود بیاب نکو که تو قاشق پنجه را یاد نداری، دیگه را یاد نداری. از او خاطر سب ای گونه بیانات امو شنگ یک نفر معلوم میکنه که چی رهبر باشه یا نباشه، موقفش مخصوصا بزرگ باشه. از او خاطر ما اینمی مشکلاتی که ایجاد شده از نقطه نظر قانون سب یک خالیگاه را به ما شما نشان نمیده که باید قانون اساسی یا هر قانون کس او تثبیت بکنه وقتی که به یک رهبر یا چندین رهبر بیرون میره. این نوع گپا را بزنیم و کل ما از یک بسلا یخن سر بندر بیاریم. از او خاطر ای به نظر به قانون سب باید خطکشی نشه. یک خاطری دیگه هم بیادم آمد، یکی از رهبرهای ما شما به عربستان رفته، منعیس نمایندی افغانستان، او را میگن که امو شاهدی میگه یواز ازی که مسائل افغانستان بگوی تقریم 15 سال پیش کیسه در اونجا میگه که او گفته والا امی بچه من موتر نداره، بر بچه موتر بخر، مچم فلانی دخترم خانه نداره، مچم فلانی فلانی نداره، فلانی رو دفعه کلته او تو چیزها رو میگه به پادشاه عربستان سعودی گپ میزه. سب شما امیره چه قسمی باید تعیین شد امی پروتوکول سب در افغانستان آقای پشتون؟
په ډیر تاسف سره زه وایم تاسو خبره ډیر شایسته اشاره مو وکړلې مسایلو ته، بالکل دا شامل په خپل سترګو هم لیدلې دي، خصوصا د جهاد په دوره کې دا مسایل ډیر و چې دې پرځای چې افغانستان د جهاد مسله وڅېړي دوی به ورل چې موږ ګرد فی سبیل الله جنگیږو او پیسې نه درو دروږم رسولو چې ان جهاد مهم نه دي موږ ته پیسې راکړه. په تاسف سره زه وایم چې عین کار چې ځینې سنی رهبرانو د عربستان سعودي په حساب کاوه، ال تشیع مشرانو د ایران په سات کاوه، همدغه دلیل دی چې ایرانیانو وس دا کار زده کړی دی. تاسو د سپانتا صاحب کتاب کا خلکو ویلی دی هغه جو مصاحبه کې دا خبره وکړه چې ما ته د ایران وزیر خارجه د توفیه په شکل باندې یو توفه راکړه، وخت چې هغه مخلاص کړل په کابل کې $5,000 پکې کیوه، ځکه ایرانیانو دا فکر کاوه چې هر افغان پیسې غواړي، حال دا چې هر افغان پیسې نه غواړي. متاسفانه یو تعداد رهبران د دوی په پیسو د دوی په امتیازاتو د دوی په غشتلو در دغه ځای را رسیدلی دي. دوی چې دا خوشامند کوي دغه په مجلس کې زه یقین لرم شاید دا خبره د نغښت چوي کې، لیکن د سپ ته خوشامند په اساس دا خبره وکړل چې ګوند خدای داخله غوښمن مهربان شي بیا یو غټ پاکټ راځي چې زما دغه کار خرچه بوي. په تاسو سره روان دم سره باندې شکل
ورات استاد محترم، نیم دقیقه وخت دارین آقای فرهنگ، اگر خداحافظی میکنین برای اینکه در قسمت دوم به خیال شما نیستین آخرین گپتان بوی نیم دقیقه وقت دارین آقای فرهنگ.
خب آخرین گپ من همین است که میخوایم یک بار دیگر به سران حکومت وحدت ملی اپیل بتونم، اطلاع کنم، ندا کنم که از برای خدا لطفاً از چنین مسافرت های غیر مسئولانه و از چنین گفتار غیر مسئولانه جدا خودداری کنند. افغانستان در یک مرحله بسیار بحرانی است، اینطور حرکات و اینطور موضع گیری ها به جز از اینکه به منافع ملی افغانستان صدمه وارد کنه و مداخلات دیوانگان افغانستان زیادتر بسازد، به هیچ چیز به دست نیاید و کسانی که مرتکب از این کار در آینده شوند به جز از اینکه اونها را ما بعید خائنین ملی استعمال این کلمه بسیار سخت است.
بله خیر باش استاد، بسیار
مدرانی که موارد باید است بگوید که مرتکب